Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شپې ز صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغلاستویم. نن سه شنبه ده د وګي د 14 د سپتمبر دریم اپیل په خبرونو کو د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پرون په یو اعلامیه کې طالبان په دې وغندل چې له واک تر رسیدو درې کاله وروسته لا هم د بشري حقوقو سرغړونه د جنسیت پر بنسټ تعقیب شکنجې خپل سره نیولو او سانسور ته دوام ورکوي. د سازمان په طالبانو غږ وکړ چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې پای ته ورسوي. په بیان کې راغلي په 2020 کال کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې مخ په زیاتېدو دي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا افغان خزی د عامه ژوند له ټولو برخو ایستل شوی او دا په داسال کې د چین ناوړه چلند لکه شکنجه خپل سره نیونی اجباري بيدرکي او سانسور په خلاص لاس دوام لري. د سازمان خبرداري ورکړي چې دی وي خپلواک قضایی قوی نشټوالي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خراب کړي او قربانيان عدالت ته لاسرسي محروم کړي دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ویلي نن د هیواد د سندیزو او زو په زینو ځایونو کې د تیزو بارانونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو دراوتلو اټکل شوی دی. دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم د ناڅاپي اورښتونو او سیلونو دراوتلو ډیر اټکل د کابل او هلمند په سندیزو او زو کې شوی. په خبر پاڼه کې همدارس ویل شوی چې د سیلونو او اوبو د کچې د لوړېدو احتمال په ځانګړي ډول د کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا په سندیزو په سندونو او خوړونو کې ډیر دی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له هغو خلکو چې د یادو سندیزو او زو په غاړو استوګندي غوښتي احتیاطي تدابیر ونیسي او د سیل دراوتلو په صورت کې د سیند له غاړو لیرې شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د اګست 19 تر 25 می له افغانستان څخه تر 2000 ډیر کسان وتلی دي. دغه سازمان د راپور پر اساس په یاده موده کې تر 3000 ډیر کسان له بیلابیلو هیوادونو بیرته افغانستان ته هم ستانه شوي. IOM پرون هم درز ویلي په دې ونی کې افغانستان ته د ستنو شوو کسانو په منځ کې 95% هغه افغانان دي چې له ایران څخه ایستل شوي، خو په همدې موده کې د وتلو کسانو 35% ایران ته تللي. د راپور لمخې په دې موده کې له ایران څخه 8000 ډیر افغانان او له پاکستان څخه تر 6000 ډیر افغانان افغانستان ته راستانه شوي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي له ایران څخه پراستن شوو کسانو کې 13% ښځې او د 3950 کلونو ترمنځ کسان دي. د مهاجرت نړیوال سازمان زیاتوي افغانان په عمده ډول د اقتصادي دلایلو، درملنې او د کورنیو د غړیو د لیدو لپاره ایران او پاکستان ته تللي دي. د پاکستان د سیړنی او امنیت د مطالعې مرکز چې د پاکستان د امنیتی وضعیت په اړه راپورونه خبروي، په تازه راپور کې ویلي 13 اگست میاشت د 2013 کال له جولای راپدې خو د غیواد لپاره تر ټولو خونړی میاشت و. د غیر حکومتي مرکز په خپل راپور کې چې د یکشنبې په ورځ خبر کړی ویلي په 13 اگست کې په بلوچستان ایالت کې تر معمول ډیری امنیتی پیښې وشوې، خو د ورتیرو میاشت په تله په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې امنیتی پیښې یو څه کمې وې. د سیړنې او امنیت د مطالعې مرکز زیاتوي د اگست میاشت د پاکستان لپاره سږ کال تر ټولو خونړی و او په لړ کې 245 تنه وژل شوي دي. د دې مرکز پر اساس په وژل شوو کسانو کې 92 ملکیان، 45 پوځیان او 13 د دولت وسلوال مخالفان دي. او اروپایي کمیسیون له منګولیا غوښتي د جرمونو له نړیوالې محکمې سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او د هیواد د سفر په لړ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ونیسي. منګولیا له 2002 میلادي کال راهیسې هغه ژمنې منلي چې د روم د کړنلارې غړي یې باید اجرا کړي. د اروپایي کمیسیون ویاندوی پرون د روم کړنلارې ته په اشاره وویل دوی د دې سفر په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې او په منګولیا کې د خپل پلاوي له لارې د جرمونو د نړیوالې محکمې په اړه خپل دریځ په زغرده روښانه کړی دی. د همدارس ویلي اروپایي اتحادیه په اوکراین کې نړیواله جنایي محکمې د تحقیقاتو ملاتړ کوي او د ټولو دولتونو د همکارۍ غوښتنه کوي. لکه چې د جرمونو نړیواله محکمې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې د جنگي جرمونو په خاطر د روسیې د ولسمشر د نیونې حکم صادر کړي، دا لومړی ځل دی چې ولادیمیر پوتین د جرمونو د نړیواله محکمې یو اړوند هیواد ته سفر کوي. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د خبرونو حالت لوستلای شئ. د سر راپور مو دا دی چې چین او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې اعلامیې سره مخالفت کړی چې د ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره خبرېده. د اسرائیلو د اعتصاب په اړه هم تاسو رپورټ لرو چې د اسرائیل د کار د سترې محکمې په حکم پرون بیرته پای ته رسېدلی دی. په نورو راپورونو کې دا اوري چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د تعلیمي او تحصیلي اسنادو د مساوي کولو موده شپږ میاشتې غځول شوې ده.
ایکولنسی وا یا د اسنادو تصدیق و چې کوم چې دی چینوي شاګرد راځي افغان شاګرد هغه تر شپږو میاشتو پورې باید هغې ته وخت ورکړلی شي تر څو پورې چې هغه د خپل اسناد تصدیق کړي. او
په دې اړه هم رپورټ لري چې اوروزګان کې د رپورټ تر ته خبرو چې اوروزګان کې د اصلاحي پلان د پلي کېدو سره سم مالی زیانمن کسان د مرستې غوښتنه کوي.
زما سره څوارلس په یو پنځوس کې تللی دی. مثال زه دونه اوس قدرت بیا نه لرم مثال چې زه خپل مشکل په حل کړم. درته اوس هېڅ پاملرنه نه درته سوې نه هغه حکومت پاملرنه کړې نه دې کړې.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
زه صفي الله ستانکزای مو د تای روشن په تخنیکي همکاري بیا هم دغه پروګرام ته راغلاست وایم. رازو اول مطلب ته چین او روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې اعلامیې سره مخالفت کړی چې د ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره خبرېده. دوی دا مسله د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. د سیاسي چارو ځینې افغان شنونکي په دې اړه د چین او روسیې دریز په افغانستان کې د دغو هیوادونو له ګټو او د افغانستان پر سر له سیالۍ سره تړلی بولي. تفصیل له عصمت څاروان اورو.
تاکل شوی و چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د اگست په 28مه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره غړه اعلامیه خبره کړي، خو سرګنده شوی چې د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلاف د دې اعلامیه مخه ډب کړي ده. امنیت شورا په یو بیان کې د اختلاف ته په اشاره ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف پر قانون د انتقادي اعلامیه له صادرېدو سره د دې شورا دوه دایمي غړو مخالفت کړي دي. که څه هم په بیان کې د دوو هیوادونو چې له دې وړاندې سره مخالفت کړی دی نمونه نه دی یاد شوی، خو ویل شوی چې هغو استدلال وکړ چې د امر بالمعروف قانون د افغانستان کورنۍ مسأله ده او په اوس وخت کې په دې نه ارسي. خو په بیان کې یادونه شوی چې روسیې او چین ویلي دي چې د بشري حقونو په شان مسائل باید افغانستان ته د بشري مرستو له موضوع سره ونه تړل شي. چین او روسیه ته ولی د افغان شزو او جنو موضوع دومره اهمیت نه لري چې د هغې په خاطر پر طالبانو د یوې اعلامیې تر حده فشار راوړل شي. په برلین کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر وایي چین او روسیه د خپلو ګټو له عینکو د افغانستان مسایلو ته ګوري او له لویدیځ سره د افغانستان پر سر سیالي په پام کې لري.
هغوی اوس وخت کې د دغه رقابتونو نا پستفاده سره وړي چې افغانستان سره دوی نشتی پاتې شي او داسې کارونه کوي چې د افغانستان نه دوی ته کوم مشکل د دوی هیوادونو ته رامنځته شي. نو د دې په خاطر د چین او روسیې هیوادونه ډېر کوشش دا کوي چې طالبان سره نږدې پاتې شي، نه چین او نه روسیه دې پسې ګرځي چې په افغانستان کې بشري حقوق یا بشري ناورین په کومه کچه دی، یا د ښځو ونډه په ټولنه کې، یا د ښځې تعلیم. دوی ته دا ډېر ارزښت نه لري، بلکې د دوی ګټې او منافع ډېر ارزښت لري.
د ملګرو ملتو د بیان پر اساس چې پرون دوشنبه په ډاګه شو د فرانسې، امریکا، بریتانیا په شمول د ملګرو ملتو د امنیت شورا ځینې غړي استدلال کوي چې که طالبان غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي او د نړیوالې ټولنې اقتصادي مرستې ترلاسه کړي، باید نړیوال معیارونه ومني. په بیان کې زیاته شوې چې دا هیوادونه د طالبانو د تګلارو په باب په ځانګړي ډول د هغو اقداماتو په تړاو چې د ښځو او نجونو د حقونو خلاف دي پر طالبانو د فشار پلوي دي. خو چین او روسیه بیا ویلي چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره مرسته وکړي او دا چاره د بشري حقونو په شان مسئلو سره ونه تړي. د طالبانو د امر بالمعروف قانون چې شزه د مخ په شمول د ټول ځان پر پوشلو مکلفوي او لکوره دی باندې حتی د هغوی پر ژغ بندیز لګوي د بشري حقوقو د ټولنو او ملګرو ملتونو په شمول لپراخو انتقادونو سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیان کې ویل شوی په داسې حال کې چې د امنیت شورا غړي عموما د یو آباد سوکال سوله ایز او له ترهګرۍ پاک افغانستان هیله لري دغه هدف ته د رسیدو د څرنګوالي په برخه کې اختلاف لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
وربشو د پاکستان په ځینو سیمو کې د افغان محصلینو د اسنادو په ارتباط یو ریپورت ته د پېښور خیبر میډیکل پوهنتون افغان زده کوونکو ته د اسنادو د پوره کولو لپاره شپږ میاشتې موده ورکړې. د پوهنتون چارواکو ویلي دا پریکړه د هغو افغان زده کوونکو لپاره ده چې د سقوط په وخت کې له افغانستانه پاکستان ته ورغلي او ورسره پوره تحصیلي اسناد نه وو. د دغه پوهنتون انتظامیه وایي دوی ته به په پوهنتون او کالجو کې د داخلو ستونزې وي نو ځکه یې دا وخت ورکړی. افغان زده کوونکي وایي په کار ده چې نور پوهنتونونه هم افغان محصلینو ته داسې اسانتیاوې ورکړي چې پکې دوی خپل اسناد پورا کړی شي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال عظمت علي شاه په ریپورت کې.
د خیبر میډیکل یونیورسټي انتظامیه وایي هغه افغان زده کوونکي چې ورسره تعلیمي اسناد پوره نوي ورته پوهنتون کې داخله ورکوي او د سیمستر د اخیر پورې باغ خپل ټول اسناد جمع کوي. د افغان زده کوونکو په وینا چې د نامکمل اسناد لوجه بورته په پاکستان کې په پوهنتونونو او کالجونو کې د زده کړو ستونزې وي، خو له دې پریکړې وروسته به افغان زده کوونکي کولی شي چې د داخلي وروسته خپل اسناد پوره کړي. د خیبر میډیکل پوهنتون زده کوونکي سمیم جان مشال ریډیو ته وویل چې زیاتر زده کوونکي له افغانستانه د سکوت په وخت راوتي وو چې ورسره خپل پوره تعلیمي اسناد یا تصدیق شوی اسناد نه وو او دلته په پیښور کې ورته په زده کړو کې ستونزې وي.
سب په جدي وخت کې ډېر په سخت وایي سره مطلب د وطن نه راغلي او دلته په پاکستان کې ژوند کوي، بیا دلته په بعضې پوهنتونونو کې هغوی نه پی او آر کارډ او ایس ایس سی کارډ غوښتنه کیږي، خو چونکه زمونږ افغانانو سره هغه شی نه وي، مطلب د دوی شریعت افغان خی نه پاغید ویلا ایڈمیشن ورکی او بل هم دی احساس سره مونږ د اسناد ډاکومنټیشن خبره وکړه چې زمونږ د باز ډیرو افغانانو سره ایکویلنس نه وي، چې ایکویلنس جوړیږي نو هغه ډیر ټایم نیسي، نو باید زمونږ افغانانو ته په پروسس لیټر باندې هم ایڈمیشن ورکړل شي، بیا بعد کې د سیمسٹر اینڈ کې باید افغانان ایکویلنسی یونیورسٹی ته پرووائڈ کی تر.
مردان عبدالولی خان پوهنتون هم په کال 2023 کې 50 افغان زکونکو ته په وظیفه باندې د پوهنتون په ټولو سانګو کې داخلي ورکړی دی. د پوهنتون انتظامی په وینا چې په کال 2023-2024 کې به نور 50 افغان زکونکو ته داخلي ورکوي. د خیبر میډیکل پوهنتون زکونکو نور خدا مشال ریډیو ته ویل چې افغانستان کې د جینکو پزده کړو د بندیز رستو د ایمفیل او پی ایچ ڈی زنانه زده کوونکو ته خیبر میډیکل یونیورسټي د ویډیو کال په ذریعہ خپل ریسرچ او زده کړې د سپروایزر سره د شریکولو اسانتیا ورکړي.
ایکولنسی وا یا د اسنادو تصدیق و چې کم چې د چینوي شاګرد راځي افغان شاګرد اغه تر شپږو میاشتو پورې باید هغه ته وخت ورکړل شي تر څو پورې چې هغه د خپل اسناد تصدیق کړي او لکه په بیړه او تادی سره وشي نو دا به خبره وي، ځکه چې مونږ د ویزې مشکل لرو او کدا څومره هم ورسته کیږي او زندگی نو هغه بیا مونږ ته نور مشکلات جوړوي د دې ویزې په اړه کې. نو دا په دې موقعه هم مونږ ته وایس چانسلر دا پوره اطمینان راکړو چې دا ستونزه به هم حل شي او ان شاء الله راتلونکي وخت کې به تاسو سره تاسو سپروایزر دی ویډیو کال په ذریعہ ټلیفوني کومه رابطه چې د پاره هم تاسو سره دغه څه مسایل چې دي هغه به حل کولای شي او په هفته کې به تقریبا دوه وخته تاسو ته ټایم درکولای کیږي.
د خیبر میډیکل یونیورسټي د سکالرشپ څنګ ویان عظمت علی مشال ریډیو ته ویل چې د افغانانو د مالی ستونزو ته په کتنه خیبر میډیکل یونیورسټي د افغان زده کوونکو لپاره هم هغه فیسونه خودي کوم چې د پاکستانی زده کوونکو دی.
ریسرچ ورک کم سپروایزر دی، نو هغه به په هفته کې ټایم دیتا مختص کوي، او دی ټایم کې چې کوم دینو هغه سټوډنټان به آنلاین کیږي چې دا ریسرچ ورک کمپلیټ کیږي او په ټایم باندې دا ډیگری یعنی کمپلیټ کیږي. کلچرل ایکټیویټیز او اکیډمیک تا میک اپ کلاسز، نو په هغه کې بیا دا فیصله شوې ده چې کوم میک اپ ایگزام دی نو هغه پراپر فورم نه دا هغه اپروول کیږي، اله به امپلیمنٹ کیږي. خو دی لپاره اسپیشل کلاسز چې کوم دینو هغه به په کیمیو کې ارینج کیږي، چې کوم سټوډنټ کمزوري دی او وایي ته په ټاپک کې مسالې دي نو خپل اسپیشل کلاسز اغېستې شي.
د پاکستان حکومت په کال 2009 کې د افغان زده کوونکو لپاره د علامه اقبال سکالرشپ په نوم د مفت زده کړو یو پروژه شروع کړې وه. د روان کال د جولای په میاشت کې هم د پروژې دریمه برخه شروع شوې چې تر مخه به د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې 4,500 افغان زده کوونکو ته په سکالرشپ داخلي ورکوي، چې پکې به د هغوی د پوهنتون د هاسټل فیس بشمول د میاشتې وظیفه هم ورکول شي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته خوږیست. په کابل ښار کې د دوشنبه په ماخام باندې یوې چاودنې لکتر لګه 1900 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د حکومت د کابل امنی قومندانۍ ویاند خالد زدران ازادي رادیو ته په لیکلي پیغام کې جاته کړی چې دغه پیښه د کابل ښار په شپږم یوځي اړوند قلعه بختیار سیمه کې شوې ده. زدران لیکلي سیمه کې یو کس پر ځان پورې تړلو چاودیدونکو موادو ته انفجار ورکړی چې متاسفانه د دب خبره د یوې ښځې په ګډون شپږ ملکي وګړي وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د پیښه عیني شاهدان او د کابل استقلال روغتون کې ځینې روغتیایي کارکوونکو ازادي رادیو ته ویلي چې یوازې دې روغتون ته 15 مړي او ټپیان ور انتقال شوي دي. همدارنګه د کابل ایمرجنسي روغتون ته څیرمه سیمې اوسیدونکو هم ویلي چې یاد روغتون سره د ټپیانو او امبولانسونو ګڼه ګوڼه زیاته وه. د پیښه عیني شاهدانو ازادي رادیو ته دا هم ویل چې دا پیښه د لوی څارنوالۍ دروازې ته څیرمه د مامورینو د رخصتېدو پر مهال شوې ده. ازادي رادیو د طالبانو د حکومت ځینو امنیتي سرچینو راستو لاکسونو کې ښکاری چې د پیخي په سیمه کې خلک خواره واره او ان ټوټه ټوټه پراته دي. د پیخي مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې، خو د کابل په لویدیځ کې د ګڼو ورته مرګونو بریدونو مسولیت د داعش یا اسلامي دولت د ډلې د خراسان څانګې په غاړه باندې اخیسته.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په اسرائیل کې هغه پراخ کار بندیز چې د حماس د سختري زیډلې په لاس کې د برمته اسرائیلانو د کورونی د غړو په وختنه پرونځار پیل شوی او د اسرائیل د کار د ستري محکمې په کوم پای ته ورسید. دغه اعتصاب روسته له هغه پیل شو چې د اسرائیل پاوز د یکشمې پر زویل د شپږ نورو برمته او مړی د رفح په یو تونل کې موندلې دي. د يرغملو خپلوان د خپلو عزیزانو د خلاصون لپاره له حماس سره د اوربند موافقه غوښتن کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې له اسمت ساروان اورو.
په اسرائیل کې پرونی عمومي اعتصاب چې پر صدر اعظم د فشار راوړلو لپاره د اسرائیلي کارکونکو او د کارګرانو د اتحادیې په خوشتنه پیل شوی وو، د دغه هیواد د کار د سترې محکمې په حکم پای ته ورسول شو. د دې کار بندیز هدف د حماس لخوا د نیول شویو اسرائیلي یرغملو د خوشي کولو لپاره د موافقې نهایي کول وو. د کار ستري محکمې پریکړه وکړه چې د اعتصاب انګیزه د کارمندانو او کارګرانو له اساسي حق سره په مخالفت کې ده او د هغوی د قانوني حقونو سرغړونه کیږي. د محکمې د حکم لمخې اعتصاب د دوشنبه د ماسپښین په 2:30 بجې ودرول شو. د اسرائیل د مالیه وزیر د محکمې د پریکړې هرکلی وکاوه. بتسال ال سموتریچ وویل چې محکمې معلومه کړه چې اعتصاب سیاسي و. هغه زیاته کړه چې د دې ډول غیر قانوني کړنو دوره پای ته رسیدلې ده. شغل سموتریچ له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره یو ځای د کارستر محکمې ته د عمومي کاربندیز خلاف عاجل شکایت وکړ او استدلال یې وکاوه چې اعتصاب د هغو شرایطو لپاره اړین و چې پکې د کارکولو حق او د کارګرانو حق اخیستل شوی وي. دغه اعتصاب په غزه کې د حماس د افراطي دلیل خو د شپږتنو وشل شویو برمته او د جسدونو له مودل کېدو او په وړاندې لپاره خلار یونونو ورسته پیل شو. حماس د امریکا او اروپا اتحادیه لخوا یو ترهګر ډله ګڼل کیږي. د اسرائیل پوز د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د غزې ترنګ په جنوب کې د رفح په یو تونل کې د شپږو نورو اسرائیلي یرغمل مړي موندل دي. د پوز په وینا دا کسان تر موندل کې دولش مخ کې وژل شوي وو. د اسرائیل دفاع وزارت په یو خبر پانه کې وویل په موندل شویو جسدونو کې درې ښځې او درې نارینه دي. د اسرائیل پوز زیاتوي دغه شپږ کسان شایي یوه یا دوې ورځې مخکې د حماس د لیله خوا وژل شوي وي. د رفح په تونل کې د دغو اسرائیلي یرغملو د مړو له موندل کېدو وروسته د یک شنبې په ورځ د یو سلو یو پاته برمتو کورنیو د اسرائیل له خلکو وغوښتل چې په خپلو اعتراضونو اسرائیل ولړزوي. د یرغمل شویو کورنیو اتحادیې په اسرائیلیانو غږ وکړ چې په بیت المقدس کې د صدر اعظم د دفتر مخې ته د یک شنبې په ورځ د ماسپښین په 4 بجو او همداراز د ماسخوتن په 9 بجې په تل ابیب کې د دفاع وزارت ته نږدې د اعتراض په دود لاریون وکوي. د برمتو د کورنیو اتحادیې د اسرائیل د ټولو کارګرانو له اتحادیې څخه هم وغوښتل چې له دوشنبې څخه اقتصادي فعالیت او تولید ودروي او احتساب اعلان کړي. په ورته وخت کې د اسرائیل د اپوزیسیون مشرانو پر صدر اعظم تور پوری کړ چې له افراطي ډلې حماس سره یو ممکنه هوکړې ته رسیدو لپاره په خبرو کې په خند را مستقبل سره خپل لاسونه د یرغملو په وینو ککړ کړي او د دې ځوانانو د وژنې ګنابه په خپل ریکارډ کې د تور داغ په توګه ثبت کړي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه ته مو بیا هم خرغلاست وایم. پاول کې به د فوتسال میناوالو ته دا وایو چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې په کانټیننټل کپ یا بین القاره سیالیو کې وکولای شول چې ګواتیمالا ټیم ته 15-0 باندې ماته ورکړي. د کانټیننټل کپ سیالی په تایلند کې پیل شوې دي چې هدف یې راتلونکي نړیوال جام ته چې په ازبکستان کې به 2 ورځې وروسته پیل شي د ټیمونو لا زیات چمتووالی دی. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم لومړی وار په نړیوال جام کې لوبیږي او دا یې د چمتووالي لپاره د لومړنۍ سیالۍ بریا وته مده چې د افغانستان د فوتسال ملي ټیم به نن سه شنبه له کویت او د چهارشنبه په ورځ به له استرالیا سره سیالی وکړي او د پنځمې پورز به بیا د کوربا تایلند په وړاندې لوبته ووزی. تمه ده چې د دغه سیالیو په تعقیب د فوتسال نړیوال جام په ازبکستان کې د سپتمبر له 14 پیل شي. وربشو روزګان ته په روزګان کې د اصلاحي پلان پلي کېدو مالی زیانمن د مرستې غوښتنه کوي. دوی چې د دولت لخوا د پلي کېدونکو اصلاحي پلان په ترڅ کې بې کوره شوي اوس سرپناه نه لري او تشنه اسمان لاندې شپې تیروي. دوی اندېښمن دي او وایي دا وضعیت د ماشومانو روغتیا ګواښي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې له څه کم 3 کلونو ځنډ وروسته د خیرو کاری سیمې د ماستر پلان د فلي کېدو پاتې چارې بیا پیل شوې دي. د اوروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د خیرو کاری سیمه کې چې له کلونو راهیسې په خپل سر یې ډول ودانۍ جوړې شوې د مخکینی حکومت پر مهال ورته یو منظم ماستر پلان جوړ شوی و چې بیا یې چارې نیمګړې پاتې شوې. اوس د یاد پلان د پلي کېدو له امله مالی زیان منسوي د مرستو غوښتنه کوي. وایي د کلونو د لاس په تړاکو جوړ کړي کورونه یې له منځه تللې دي. حاجي محمدین چې خبرې نسی کولای کوري د حکومت له لوري په اصلاحي پلان کې راغلی او بې کوره سوي چې له امله یې د یو کورنۍ تر شنه اسمان لاندې پاتې شوي دي. د محمدین اخشی عبدالکریم وای کله نموړی سره مرسته و نسی نو ژوند کول به ورته ګران وی
چې دا سرای جوړ کړي زما خوم د سای نه درو خدا پاک بیا دا سای وکړي الی پل زلو نو دا اج صاحب چې دی یا نه درې زما اخشی دی نو بل پلا بیا په د نقشه کې دا سرای ولاړې خو ته شي نه دا سای ګد تللې دی او ژوند یو تر شمال نه نو دی دا زمر خور یالو نه لري نه لري دا اج صاحب وځ دی به ول به اولاد دی ته ویني دا بشر دی دا واته کال کیږي چې ابلج ولې دی نو وسته دی پکو کې دی ګولې په پین نظر
په اخیر جمهوریت نظام کې د اورزګان ولایت سیمه ایزو چارواکو ویلي و چې په اخیرو کاری سیمه کې پر 4000 جریب ځمکه عامه تاسیساتو باندې د ډیزاین سیوی ماستر پلان لمخې معیاري سړکونه روغتیاي او شونیز مرکزونه جمعتون او نور عامه تاسیسات په پام کې نیول سوي دي. پزل کریم د اورزګان ولایت د خیرو کاریز د سیمې یو بل وسیدونکو دی چې د یادی اصلاحي پلان د پلي کېدو له امله کور تخریب شوی دی.
زما سرای څوارلس په یو پنځوس کې تللی دی. مثال زه دونه اوس قدرت بیا نه لرم، مثال چې زه خپل مشکل په حل کړم. درد اوس هیڅ پاملرنه نه درته سوې، نه هغه حکومت پاملرنه کړې نه دې کړې ده چې مثال موږ وسو د مسلمانانو غم وخورو، یا مثال یو شی ورکو، یا دا د کور مخته خیر غونډي غونډي پرتی دا واریکو.
د اورزګان یو شمیر نور اوسیدونکو کې که څه هم د ګیفلان په پلي کېدو خوشاله دي، خو وايي حکومت تجر تر جرفه یا د سیمه کې د بیا رغونې کارونه هم شروع کړي. دی وايي اوس مهال کورونا ته تلونکي لارې بندې دي او موټر تګ راتګ پرې نسی کولای. سیف الله چې د خیرو کاري سیمه اوسیدونکو دي، ازادي راډیو ته داسې وویل.
زمانم سیفلا دی خیرو په کاریز کې مسرای دی، دا سردا وسه ګوره د نقشې چار څ نقشې راغلی دی. دا یو ور سره کې مشه نه دی سلی چې مر بازار ته وزمر دی نقشې استلی دی. دا ناکی غیر ناکی کورونه ونړی دی، سرای نه ونړی دی، خار پر غز کې دی، خراب را کې دی. یو دوغ نه نش کولای چې خپل کور مخ مې سپاکي، د خپل کور هیڅ څوک نه راوته. ورور
بلخوا د ترینکوټ شاروالي مسولین وای دی پلان لري چې د حکومت او موسسو په مرسته د خلکو د تخریب سی کورونو بیا ورته جوړ کړي او د غشان مرستي ورسره وکړي. د طالبانو د حکومت د ترینکوټ شاروالي ویان شریف الله زلاند وای د یاد ماستر پلان په تطبیق کېدو سره به خلکو ته زیاتې اسانتیاوې رامنځته شي.
نو ان شاء الله چارې ډېرې په چټکۍ سره روان دي، ځکه چې ترینکوټ شاروالي ریاست مسؤلین هم عام خلکو ستونزو ته ګوري، ځکه سبا ژمی را روان دی. نو چارې ډېرې په چټکۍ سره روان دي. ان شاء الله د ترینکوټ شاروالي ریاست او د موسسات په همکاري به زیاتې مرستې وشي په یاد ساحه کې.
دا یادونه وارد چې نه یوازې اورزګان بلکې د افغانستان ډیر ښارونه له ماستر پلان پرته جوړ شوي چې خلکو ته یې بېلابېلې ستونزې پیدا کړې دي. غوښتنې دا دي که په ښارونو کې ماستر پلانونه جوړ شي، خلکو ته به ډېرې اسانتیاوې برابرې شي.
د نورستان په مرکز پارون کې د سلګو نظر امریکایي ډالرو په لګښت څلورو پروژو چاري پیل شو. په دغو پروژو کې د استنادي دیوالونو، ویالو جوړولو او ترمیم چاري شامل دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په نورستان کې د سرپرس حکومت چارواکي وایي د مرکز پارون اړوند د پرونس او اشتیوي کلو کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی مرسته د څلورو پروژو چاري پیل کړي دي. د دوی په وینا د دغو څلورو پروژو لپاره 3,09,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي چې په اتو میاشتو کې به یې چاري بشپړې شي. په نورستان کې د سندیزی فرعي حوزې رئیس مولوی محمد علي فاروقي د پروژو د پیل په مراسمو کې وویل په دغو پروژو کې 1,012 متره اوږده استنادي دیوالونه او د دوو کانالونو جوړول او ترمیم شامل دي. هغه له قراردادي شرکت وغوښتل چې د پروپوزل سره سم او اساسي کارونه ترسره کړي.
او زمون انجنیران به د دې پروژې نظارت کوي او ان شاء الله ولزیس کوم ستونزې دوی ته پیدا کیږي او موږ آماده یو ورته چې دا ستونزې د لا په مدد سره ورته حل کو او د خط تطبیق کولو او د امانتداري او د ایمانداري غوښتنه ترې نکو چې دا پروژه په خط تطبیق او خط طریق سره تطبیق.
د خاغلی فاروقی په خبره د یادو پروژو بشپړېدو سره به په سلګونه جری بزمکا او یو شمیر کورونه د سیلابونو لګوا خوشغورل شي او سلګونه جری بزمکې ته به په منظم ډول اوبه ورسیږي. د مرکز پارون اوسیدونکو هم خوښتي چې د زمکو او کورونو ساتلو د پاره یې استنادي دیوالونه جوړیږي او همدارز ورته سیلابونو ویجاړې کړي ویلې او سربندونه بیا رغول کیږي. د دوی په وینا پیل شوو کارونو سره زرګونو کسانو ته د کار کولو موقع هم چمتو شوې ده. د پارون قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی
نو اوس دغه پروژې سره به 15 کلي نو د ځمکې دی لاندې راځي، ډیر نفوس دی لاندې استفاده کوي.
بیان الله خپل ملا په څادر کلکه تړلې بډی را وهل او د بیلې په بیا رغونه لګی دی. وایي
زه ډیر خوشاله شوم چې دا کار پیل شو. زه ګرارم دا کار دې شو په دې کار دې سره ډیر خوشاله.
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې پروګرام لخوا د 3,09,000 امریکایي ډالرو په لګښت د دوو استنادي دیوالونو او دوو ویالو جوړولو چاري پیل کیږي چې تیرو سیلابونو د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې ولسونو ته د سر و مال زیانونه اړولي. ډیری ویلې، سربندونه، لارې، ګودرې او سرکونه یې هم تخریب کړي دي.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:30